وروستای خبر دا چه د بامیان د تاریخ په باره کې یو علمی سیمینار جوړ شو. بامیان د تاریخ په اوږدو کې سیمینار اطلاعات او کلتور وزارت را بللی و چې په ګڼو پوهانو او ماهرانو سربیره د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی، د فواید عامې وزیر نجیب الله اوژن، د ترانسپورت وزیر داود علی نجفی، سلاکار وزیر محمد یوسف پختون او یو شمېر نور مقامات هم پکې و. د یادولو ده چې اطلاعات او فرهنګ وزارت په وروستیو کلونو کې د ځینو نورو ولایتونو د تاریخ په باره کې هم سیمینارونه جوړ کړي دي.
د پښتو ادب د ځوان کهول په شاعرانو کې اصرار اتل یو آشنا نوم دی. د ده په شعرونو باندې ګڼې لیکنې شوې دي او ډیرو کسانو ستایلی دی. د ډیورند کرښې د هغې غاړې دغه شاعر څو ورځې له مخه په ګردیز کې و او هلته ورته د اوشتون کلتوري ټولنې په انګړ کې د پکتیا ځوانانو د غزل شپه جوړه کړه. د اصرار اتل په ویاړ د غزل د دې شپې رپورټ محمد داود تپان راکوي.
پیښور او کابل دواړه دوه یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. د رحمت شاه سهل د یو خواږه غزل دغه بیتانه بیلیدو یو حسین او شاعرانه دلیل وړاندې کړی دی. سهل صاحب خو تر موږ خپل غږ راورساو، څرګنده یې کړه چې موږ نه سره بیلیږو. د همدغه غږ بدرګه په پکتیا کې ګڼ شمېر ځوانانو د اوښتون کلتوري ټولنې په انګړ کې له پښتونخوا څخه د راغلي میلمه ډاکټر محمد اصرار اتل په نوم د غزل په ماښام وکړه. د غزل شپې د پیل وینا د اوښتون کلتوري ټولنې په استازولۍ محمد کریم نوښګر وکړه. وی ویل
فرهنگ ادب او د شعر په ژبه باندې خپل ملتونو ته دا ور وښیو چې څه ډول یووالي کې ژوند.
د ده ترڅنګ په دې غونډه کې د سراب جریدې مسول مدیر او پکتیا پانتون استاد محمد اسماعیل لاروی وویل چې د پښتنو د وضعیت د ښه والي لپاره عمل ته اړتیا ده. هغه خبرې چې لویانو دوی ته د پیغام په توګه پرېښي دي، د عمل په نیت یې رانه کړل او یو ګام مخکې لاړ شي.
د عدم تشدد د فلسفې د ستر مبارز غفار خان خبره ته وایي، زما په جنازه پسې مه ځئ، زما پیغام زما خلکو ته ورسوئ. دا غفار خان پیغام به څه و؟ غفار خان پیغام دا و چې ښوونځی جوړ کړي، امن وکړي، سوله وکړي، روروژنه مه کوئ. خو دا پیغام موږ د غفار خان په نوم باندې کتابونه چاپوو، غونډې کوو، خو دا موږ ولې نه اخلو؟ ولې د ده د فکر نه امو؟ د اصرار اتل غوندې د ځوانو شاعرانو، د هغو شاعرانو چې د پښتنو په درد و په حکمنو زړو باندې خبر دي، د هغو فریاد تر خلکو ورسوو، د هغو پیغام تر خلکو ورسوو.
دا اصرار اتل په نوم د غزل شپه په کمو خبرو پیغامونو ډیرو غزلو شعرونو او د شپې تر ناوخته په ټنګ ټکور رنګی نشوه. د مشاعرې په پیل کې ناملا ګوهر د حالاتو د نادودو یادولو ترڅنګ په ذهن کې دا ورپاتې سوالونو پوښتنه هم وکړه.
لا خو مې د زړو په دې ویجاړ کور کې تیارونه ده، لا خو مې په زړو باندې یو څو داغونه پاتې دي. هر سړی تنګ شوی، هر سړی تنګ شوی، انقلاب غواړي، بدلون غواړي، بس غني وطن ته خوراک هم وختونه پاتې دي. څوک وي ولې راغلې زما ژوند ته بېرته څه شولې؟ څوک وي ولې راغلې زما ژوند ته بېرته څه شولې؟ ما سره په ذهن کې دا څو سوالونه پاتې دي.
گوهر که دا حالاتو نصر تکاو او دیای دا انکلاب غوختنه کوله، خو لاروی دا تسلی چوک نلرل، نو زکه پا شار گرزه دلی دا وای
جوان مصبر دا لزنگو نتر لحد پوری، دا تکمیل رب ننگرتیان نتر دی حد پوری. پچه غصر یا ما هیچ کس دا تسلی نشتوس، پچه غصر یا ما هیچ کس دا تسلی نشتوس، پشار روان یا مروان تر محبت پوری. راځئ چې ټولو ته خپل ژوند د آزادۍ وګټو، د دنیاګۍ د یو سرحد تر بل سرحده پورې. څه وکړو څه زما د کام خلک هم خوښ دي په دې، ویدي عذاب په موږ باندې تر ابده پورې. یار درته راغی دا رویه د ارزو نه خلاف،
دا غزل په دې شپه کې د پکتیا ګڼو شاعرانو شعرونه او نظمونه ولوستل، خو ډاکټر اصرار اتل د خپلو نظمونو ترڅنګ د مننې څو ټکي داسې پیل کړل.
فنکاسن کې رشما پښتو هېره کړله، ما ژبه هېره کړله، زه د پښتو قاتل یم، زه مکتبونه ورانوم، زه د بچو قاتل یم، زه سروتال خرڅوم، جمال جلال خرڅوم، ساله هنر اخلم، ز فنکاسن کې ریشم فنکاسن کې ریشم چې قلم خرڅو پښتو دربار ته پرېږدم وطن اغیار ته پرېږدم او مینه بیوپار ته پرېږدم ز فنکاسن کې ریشم ډېره مننه به کوم د راستی نه خدای دې وکړي چې د ملګرو دغه ناستي څه موده پس د دې په مرسته باندې په دیر کې هم وکړو هلته به راډیو نه وي هلته به د سیند غاړه وي هلته به ډوډۍ نه وي هلته به یخنی وي کمبل به نه وي خو زه فکر کوم چې مینه به وي او زه سره دغه ارمان په زړه لرم وطن هم جوړ دی زړونه هم جوړ دي دق د ناستو کمی دی هر کله راشي ډېره زیاته مننه کوم
دا اصرار اتل په نوم د اوختون کلتوري ټولنې له لوري د غزل شپه کڅام تر ډیره په غزلونو رنگینه شوې وه، خو وروسته له مشاعرې پکې د اتڼ مینوالو هم خپلې څڼې د ډاله له ډنګ سره وشنلې. وایي څڼې دې بیا شنلې راوړې، وړکیه مین یې که مرګي شنلې دینه. فاروق سرور د کوټې د سیمې نومیالی کیسه لیکوال دی. د په وروستیو کې د پښتو نظمونو انګریزي کولو ته ملا تړلې او د مختلفو شاعرانو نظمونه یې په انګریزي ژباړلې دي. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل له فاروق سرور سره په نورو ژبو د پښتو شعر او په پښتو باندې د نورو ژبو د شعرونو د ژباړې د ضرورت په باره کې دغه مرکه کړې ده.
فاروق سرور صاحب په ادب کې د ژباړې ډېر ارزښت دی، خو په پښتو کې تر اوسه پورې لا بیخي ډېر کم ژباړې کېږي، خصوصا د شاعري ژباړې ډېر کم کېږي. څه فکر کوئ چې ولې زموږ شاعران د ژباړې خواته توجه نه کوي چې پښتو شاعري نورو ژبو ته وژباړي او د نورو ژبو شاعري پښتو ته راوژباړي؟
برکوان صاحب، شاعري خو زه نه یم خبر، خو زما استاد دوستي ډېر عمر کېږي. کله چې د طالبانو وخت رالی نو تا به لیدلی چې د افغانستان څخه ډېرې زیاتې لایبرریانې دلته کوټې ښار ته رالی، په دارو ډوبه کتابونه خرڅېدل. هغه وخت زه خبر شولم چې په پښتو ژبه کې په ژباړو کې څومره ډېر کار شوی دی. مثلا د ګورکی ګرد کتابونه ما په پښتو کې پیدا کړل. یو رایټر و د ازبکستان، آیبک، د هغه یو کتاب دی دومره ښایسته ژباړه یې کړې وه چې زه ورته حیرانه شولم. یعنی په درزنو درزنو د شو شو رایټرانو، بوډا او ماشوم، د ګورکی بوډۍ ازار کېبل، دارنګ بیخي ډېرې د تولستوی، د چیخوف، دا ګرد ما ولیدلې. دا نه چې موږ پاتې یو، بیا یوازې دا نه چې روسیا ادب و، د امریکې د شش رایټرانو ترجمې کړې وې، د فرانس د ډېرو شش لیکوالانو ترجمې وې، ژباړې وې، دارنګ د نورو ځایو وې. البته زه شاعر سړی خو نه یم، په شاعري کې بم وې، مګر زما دلچسپي څونکې په افسانې او په ناول یا په تنقید کې وه. نو ما هغه کتابونه اخیستل، تر اوسه پورې زما سره شته. هغه بدقسمتي ده چې لایبرریانې لوټ سولې او هغه شیان نسول پات، په شاعري کې بم سوی وي چې زه نه یم خبر. د دې مطلب خود دا نه دی چې نه به یې سوی، خپل ټیلنټ ته اهمیت ورکو، ټیلنټ مخترولو، او پښتو شاعري د خپل ټیلنټډ خلکو څخه ډکه ده. زه ضرورت محسوسوم وایي چې دوی ته د دوی شاعري موږ دنیا ته وړاندې کړو، زه په دغه نیت کوم.
فاروق صاحب، تاسو چې اوس دغه د پښتو نظمونو انګریزي ته د ژباړو کار پیل کړی دی، آیا دغه نظمونه چې تاسو انګریزي ته ژباړئ منظومې ژباړئ؟ یعنی د انګریزي شاعري چې کوم د سلیبل یا د سیلابونو اصول دي، په هغه حساب ژباړئ که نه؟ د مفهوم ژباړه کوي
قربان، په هغه ستارنګ سړی ژباړلی سي، په وزن یا په دې یا په هغه چې شاعر وي. زه خو په مینې کې ژباړم، زه ماز یا مفهوم دارنګه ساده کم چې بس هغه نه یي، هغه لږ ډوډۍ ریدم پکښې کې وي، د ریدم خیال خالي ساتمه. نو دا مقصد وي.
د موضوعاتو په لحاظ څه ډول نظمونه انتخابوي چې ژباړه؟
ډېر نظمونه هره ورځ راځي، زه ګورم په قاعدګۍ سره. زه هغه نظم بالکل نه ژباړم چې ما نه متاثره وي. د هغه دپاره اول شرط خدا دی چې چې ما متاثر کړي. مطلب تیر شپو کې د راز صاحب یو ډېر ښه نظم و، زه متاثر کړم، هغه وخت زه پکې کښېنستلم. نو زه عموماً هغه نظم ته ګورم، یو خدا دی چې ما متاثر کړي، دویم دا دی چې آسان سے آسان وي، دریم دا دی چې دومره هغه لکه تا چې ویل د شاعري پابندیانې نه وي، لکه اوس په غزل کې چې د غزل ته زه لاس نسم ور وړلی، ولې زما څه خرابېږي؟ نظم دا دی چې که خراب هم سي خلک دومره تا کسوروار نه بولي، پاکې تا ته اجازت وي لږ ډېر د ردو بدل. نو زه دارنګه آسان نظمونه او بیا چې ډېر طاقتور نظمونه وي بیا ما متاثره کړي، او بیا بالکل یو نوې خبره وي چې څوک ولړزوي. نو زما عموماً کوشش دا وي چې زه دارنګه نظمونه انتخاب کړم.
تاسو چې کوم نظمونه اوس ژباړئ، دا اکثر په تاند او یا پر فیسبوک خپرېږي، او تر ډېره پښتانه شاعران او لیکوال یا پښتانه لوستونکي لولي. آیا دا په داسې یو مجله یا په داسې یو ویبسایټ کې خپرېږي چې بهرنیان یې ولولي، که هغه د پاکستان خلک وي، که هغه نور د بهر ملکونو خلک وي؟
یاره یو خدا دی چې کوم هغه ترجمه وي، اوس دا د باندې ادبي رسالې نه دي، انګلیش لټرري میگزینز. زه هر نظم چې وي کوشش کوم، ولې چې زه خو پیسې نه ځینې اخلم، نو زه فری ور واستوم. نو په هغه کې نه نه رسالې قبولم نه کې، فرض کې یو رساله خامخا قبلې او په هغه کې راسي میاشتې دغه وي، یا په اخبار کې فورن بل هفته راسي.
دا نظمونه به مو تر اوسه پورې څو نظمونه ژباړلې، او آیا نیت لري چې پر روان وخت کې په کتابي بڼه چاپ کړي؟
یاره زما په خیال یو 25-30 نظمونه خو به وي. اوس د پښتو اکیډمۍ دا نوې مجله چې ده دې ته مور کړې دي، کېدای سي د دوی د دې یو جلا برخه جوړ کړي د ژباړې په نامه، کېدای سي پخ کې ډېر نظمونه چاپ کړي، کېدای سي لیست چاپ کړي. خو بهرحال یو دا امکان شته چې کله زما سل یو نیم سل نظمونه برابر سول زه اکیډمۍ ته ورکړم. نو چونکې دا ژباړه ده د باندې ملکو ته بیا ځي، نو په دې باندې م ویډیو لري. دویم په افغانستان کې که داسې اداره ما ولیدله، هغو ته م ووایم زم هغه به م انکار نه کوي. بیا زموږ د کراچي د اسلام آباد ځینې دوستان شته، ښې ادارې لکه آکسفورډ سو، کېدای سي په هغو باندې خپلې افسانې م چاپ کړم، د نظمو دغه م چاپ کړم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د لرغونی چین یو شاعر په سپوږمۍ مین شو، شپې مالی به راووت، په تیاره او تنهایی کې به یې د آسمان پیغله څارله، او د هغې د زیړ حسن ننداره به یې کوله. دی به ډېر ځله د سیند په غاړه ورته ناست و چې خپله معشوقه هم د آسمان په شنه سمندر کې وویني، او هم لنډ په اوبو کې د هغې د لمبلو ننداره وکړي. خدای زده څه وشو چې یوه شپه د سیند په اوبو کې د سپوږمۍ عکس دومره مست او مدهوش کړ چې سیند ته یې پسې ودانګل او په اوبو کې سا ورکړه. په ختیځه آسیا کې له سپوږمۍ سره د شاعرانو د مینې نورې کیسې هم شته. د جاپان د تر ټولو مشهور شاعر ماتسو باشو په باره کې لولو چې یو ځلې د لولور په شپو کې د پنځلسۍ د لیدو لپاره 50 میله مزل وکړ، خو له بده مرغه هغه شپه وریځې را پیدا شوې او یوازې د سهار خواته یې د سپوږمۍ څو شېبې دیدن په نصیب شو. جاپانیان د منی په موسم کې د پنځلسۍ د لیدو دودیز جشن لري. سپوږمۍ چې یو کلاسیک عرب شاعر د اسمان په سمندر کې د سپینو زرو روانه بیړۍ بللې ده، د خپل خیال پرونکي حسن او بدلیدونکي بڼې په علت د بشر په روایاتو، نقلونو او شعرونو کې خورا مهم ځای لري. د سپوږمۍ په باره کې د نړۍ په مختلفو ملتونو کې بېشمېره کیسې او روایتونه شته. یو پخوانی نکل وایي چې لمر په سپوږمۍ زړه بایللی و، خو په سپوږمۍ یې دومره ښکلا نه لورېده، رخه یې راغله، په خټو لړلی لاس یې د سپوږمۍ پر مخ تیر کړ. اوس چې د سپوږمۍ په مخ داغونه وینو، دا هماغه د خټو لکې دي. د سپوږمۍ په باره کې یوه بله کیسه چې شېبه نیمه پسې اوري، د دنیا د ډېرې لرې څنډې د پتاګونیا د خلکو ولسی نکل دی. پتاګونیا د جنوبی امریکا په جنوبی څنډه کې د چیلی او ارجنټاین ترمنځ وېشلې سیمه ده چې شاوخوا 1500 کاله پخوا اروپایان ورغلل او پتاګونی وبلل. د پتاګونیا د اولس دغه نکل د سپوږمۍ د راتلو پیشنه میشي، او لینا شریفی لولي. Oh, oh, oh.
سپوږمۍ د راکوزېدو پیښه. په تیرو هیرو زمانو کې چې سپوږمۍ